لیکواله زینت حیدری د مشمانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې، نو موړې په پایل کې د مشمانو د پنوم کولو علت وای.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله داسې یو سرنوشت سره مخامخ شوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي، ولاړ شي، لرې شي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الى اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زور وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي، مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدانن دغه دی، د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسیږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله، شل کاله، بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب دي. انجلی یو نرم زړه لرونکی ده، نه؟
بله.
تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الک دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلی هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور او پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلی تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله غټ شي، اجتماع ویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوې د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات، د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې لورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس دغه پاکه کړتوې ژوند دې سره قم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کاله وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کاله وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله، دغه خبره وه چې هغه به تر اسول د الک اړیکی زما د کاکاګانو سره زما پلارم خدای دی وبخښ شهید شو هغه په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دې بیخي له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا پوهېدل که چیرې زما خور ومني نو بیرته یې ممکن اړیکې دې سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس وله اوس ښه ده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خرابه شوې همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توایې
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره
بلې موږ او تاسې په دې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه
بله مونږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واوریدلې پیغورونه هم څومره واوریدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې د پیغورونو د دې د غوښوهونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللي موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به یې زنګ ووهل دی بیا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله واقعا ډېرې بدې ورځې او ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله
بله تاسو له خپلو تجربونه او خلکو ته چې هم دا اوس هم د ډول کارونه کوي څه ویل لري
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخص د تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه دي یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې د هغه څه چې موږ سره سوي دي نه کړي دا خو لا شه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې پورې ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي کله چې کچیرې دې خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده موږ خو لا د ښار خلک وو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي ام قالې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع قالې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای سول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خو لا شوی کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سل چنده زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوان څخه دا انجلۍ به ډېر واوړي، او یا هم که چیرې د انجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې چې دا انجلۍ پېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي، او که چیرې واده هم ورسره وتي ممکن دا خبره په بدوی واوړي، اوسنی خاوند یې تېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی شي، شدید پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چیرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی، زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړي، که چېرې هماغه سړی ولاړي. اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشتو په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ نجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منی د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
آزادی ملما دا آزادی ملما پروگرام کې مونږ رنگیزه نور ملمنه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي، د ماشومانو پاروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی ملمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یو مشخصه موضوع له ملمه یا ملمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دي دا مسله څېړو. رنگیزه جانې پروګرام ته شرغ لاست، په پیل کې به درته وایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
درود سره سپتا ست دې تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکه هلي خدای وکړو غوټور اوسئ. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه دی، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو دومره دی چې ژوندی پاتې شو او ژوند کول دی بهتر او دی غوړه ژوند کولو لارې چارې دی روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دی ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ په هوای داسې دی چې دوی د وجود ظاهري باندې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی کوم ناروغي دی تب لري نه لري دغه سي ناروغي ته پاملرنه کیږي. پد پختانه دغه د اروا ناروغي یا اروا پوهنه چې کوم دی دی ته پاملرنه په دې خاطر نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو د دومره کړهونو د جنګونو د ستومانه یو د سرګردن نسته یو تیرې ستونزې د اجتیاغي لامل دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوي، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي، یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تیر یو ښه نقطې ته پام ور واړوو. ښوونځی له کوره سیدې چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي چې ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادې لپاره، د ماشوم د روغتیا لپاره، د ماشوم د قوي اروا لپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ دغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو چې خبره هم سره یو وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال ورسته څومره ورسته بیا یو وخت چې دای ناکام شي هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللی وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. پد پښتانه اگر چې دا بیخي د غومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی د غومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دې دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، دي تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور و پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کیږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري، مایند او پلرونه په دینه مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکي پراغو باندې بحث کوي. په دې اړه تاسو نظر څه دی چې کوم ټکي مایند او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دي سم دي استقبال ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورخکاته کی، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له مونږ تاسو څخه ډیر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړئ، مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړي چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغه سي ماشوم هم دی. دا ډیر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډیر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپل ماشومانو عیبونه حتی ټوکی ټکالی پی کول، لکه ځینې کسان دي ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغه سی خبرې کوي، پلان کې دغه سی وکړل، نن دغه سی ویلې، نن دغه سی شای مات ک ما کوي، دا کار ما کوي، ماشوم تاسو په کوي ما کوي. دا هم دغه زاید چې خپل اولاد خرابوي، دا هم دغه زاید چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه چې موږ تاسو اتیا فیصد پنځه تل ماشوم توبه جوړیږي، چې دا به هیڅ کله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره، په ډېر سختۍ سره بیرته دارا جوړیږي. نو د خپل ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، لدې انسانانو انساني کرامات ما اخلي، تومره سپکاوي ما کوي. د خپل ماشومانو عیب که په غوي کې دی، لا غوي سره کېنه، ور سره وغه کې کې ماشومان دي ورته لري. زه بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډیر زیات په هی کې، ماشوم نه دي دا معنی سي د ماشومانو عیبونه ما وایست، دوی سره کېنه، دي دوی سره وغه کې کې، دوی تاسو خبره په هی کې کور. ماشوم ماشوم د کغه پور پاک دي، کوم بل هیواد کې مونږ ټول انسانانو انسانان ته پیر دومره نه سره لري. ولی دلته ماشومانو سره کېنه، دلته ماشومانو سره مور پلر کېنه، خو ځي ور سره کې دي، کو د کسان وروکتون میټینګونه ور سره کوي، پستون ور سره غږیږي. که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب وراتای ماشوم مراته، ماشوم ته وایاست چې دا دروغ ویل چې ته خنه دي، که مونږ مو وایو، که تاسو وایاست د مثال په ډول دا ما وایا، توانی ورته وایاست، ماشوم مراته دي، ماشوم عیب وراتای.
ډیر مننه. جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې مایندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګو وګورو، که د یو بشپړ انسان نه په نظر چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغه سي محترم وي او درناوی ورته وسی.
د ډیر ګل پښتنه ده سالی سب، ډیر زبردسته پښتنه ده، ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغه فکر کوي چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډیر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر کو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولی ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا هیڅ کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خو د مور سره خبر خورد وکړي، ځکه لیوې غلامې څخه، لیوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه، یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیه باندې غږیږو، په اروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی دی هغه دی پیل نقطه ده نو ماشوم سره دغه سی برخورد وکي لکه لویانو سره ماشوم سره خبري وکي ماشوم دې تاسو خبرو پیږي کی ماشوم سره باور جوړ کړي ماشوم ته واک ورکي کته ماشوم ته واک ورکي هغه بیا واکدار یو پرزان باندې باوري انسان با یو بسنا انسان به تر جوړ شي ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي دا د تاسې مینه ده دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسو ماشومان ښه وپالئ دا هم یو نقص دی ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي ماشوم یې د دې وړتیا لري ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروانه لري سر چپا دي سره واغوندي ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نشي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی مخ کوم دی په دې کې عیب نشته ووایاست دوستانو ته خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستې دي دا د ویار ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي همداسې په رنګونو انتخاب کې په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ ماشوم سره مشوره وکړئ له ماشوم سره کښېنئ ماشوم پوهېږي د تاسو په خبره پوهېږي باور ولرئ
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي
دا ډیر یو ښه کار دی ځکه دا ژوند په خپل هم دغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري نو ماشوم به د خطراتو سره ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګورئ همدا دی که ماشوم ونه غورځېده که ماشوم ونې ته ونه خته بېرته را ونه غورځېده که ماشوم ځان غوڅ نه کوي ماشوم له خطراتو نه خبرېږي تجربه ده دا په خپله دا په خپل از تکړه د نو کوم ماشوم وګورئ دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست غږ به وکړي چې زشته یم ویره مکوي زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډیره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي هغه بیا دغه برخه له هاته زیاته بدبختانه مراته یي دوی ډیر زیات ویریدونکي مور او پلار دي ډیر ماشوم څخه تاو را تاو دي او ماشوم نه چټلې ته پریدي نه کوم کار ته پریدي نه لوب ته پریدي نه لمر ته پریدي نه لوسی په پریدي دا هم صحیح نه دی دا ویره مکوي پریدي چې ماشوم معادی نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي که ماشوم وګورئ ته غږ وکړه چې زه شته یم ته پورته کېدی شي پورته شه هر څه سم دي دومره غټه خبره نه ده وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې پټۍ مټۍ به راواخلو زخم به دې پاک کړو بس شکر دی ته جوړ یې د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي پورته کېږي هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم کدا تاسو ورچیږئ کې یو د دې څخه تاسو زیات ورخطا یاست وای ما دې خدای غار کې کیو پلانکای دې خدای غار کې وزه دې ډاندا شم ماشوم وای مړکی یو چی شو تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې تومره و وی راو چې هغه بیا منډه نه کوي تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې دې له وادي څخه راوګرځاو نو له هاته زیاته ویره له هاته زیاته هغه اسلام کې وایي چې مینه روي غوړه کوي شکر مونږ تاسو مسلمانان یو هغه مینه روي یا هغه منځ راوي تر ټولو خاطه چې نه ډیره ویره ولرو او نه ډیر زیات هغه د سینې مور پلار په څیر باندې چې کوم هر ځای پروتي قیچیم پرته یو اورم بالي یو مور پلار چې په قصو په جامو په خبرو باندې مصروف یو ماشوم ځان وسوزي ډیره غټه بل پیخه وشي دام سي نه ده نه پام په وکي نظر په وساتي نور ماشوم پرې دی چې دا ډالو بيو کې لوسی په دې وکړتي پروا نه لري خاورو کې دی لوبيو کې ډیر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته یو ګډي په چیر باندې ساتي دا خبره ځکه کول غواړم بخنه غواړم دا ډیره مهمه ده دوی ماشومان خيسته خولې جوړ کې فکر کوي چې ماشوم دې دې پاره دی چې زه خوان تر واخلم لکه یو ګډي کې یو نمایش دې پاره دی یو دې به ځان چټل نه کې کچې د لاس ور وړي ما کا ځان ما چټل و نه ماشوم پرې دی چې چټل کې ځان ماشوم ته اتي کلی ور واغوندي اطمینان دي چې هغه ټول ورځ پاکو سترا وګرځي پرې دی چې ماشوم چټلی و کی باران کی خټو کی خاورو کی بوټو سره دا د طبیعت دی دا د ماشوم ضرورت دی د ارتیا ورته لري د باید خپل طبیعت خپل ټولنه درک هیڅ کی دا د ماشوم ډیر د ماشوم دی وادي دی لپاره د ماشوم دی روحي دی لپاره د ماشوم دی وجود دی لپاره دا ډیره غټه ارتیا ده ماشومان پرې دی چې عادي لوبي وکي
نه پاکستان پر مخلولو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوب ته مجبور کوي چې د میکروبونو سره آشنا شي ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي د چاپیریال په برخه کې تاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي په دې برخه کې څه ډول توازن په پام کې وساتل سي هغه څه چې په کورنۍ کې د نن روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د نن روان دي
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډیرې کورنۍ دي چې خوی لوی حویلۍ لري، یعنی دا سینه د چمګ دي نورو نړیوالو سینو هیوادونو په څیر د سمکه له کمخ سره د ژوند د طبیعت د کمخ سره مخامخ شوی. نه افغانستان کې ډیره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري که په خارونو کې وي یو کتر اخته کیږي، نو هڅه وکړي چې ماشومان ډیر ما کوټي کې مارالو یو وي. ما ډیرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي مشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم، نو مشوم می ساتلای دی پاک دی سوترا دی او چټلې سره نو مخامخ کی د ډیر غټه سزا ده د مشوم دی پاره چ پیوی وړي کوټه کې د مشوم تو بران غاړي د دته یو رقم بندیخانه دی یو بند دی، یعنی مشوم ته پروا په هني کې تر ټولو غټه جزا ده چې تورته وي کینا غلی کینا دا غلی کینا د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لاندې به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه که هغه له جنګ له امله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی، موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه، ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هیڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د وادې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه که د منډې کولې که دی پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري که ځای لري او پریدی چې دوی چټل کلی ورواغوندي پروا نه لري، کمیستر لري کې خیر دی، هیڅ شي نه پکې ګلوسی پخې دي. ماشومان دي په خاټو کې په کانو کې په خاورو کې په ونو دي وخی چې پروا نه لري. تاسو په ورځ کې یو څو ساتم که تاسو ماشوم آزاد پریدی باور وکړئ تاسو بیا ډیر صحتمند یو ډیر پر ځان باندې پاسنا یو زړور او هم همدارنګه یو ډیر مغز انسان روزلی وي، ځکه دا د مغز ته د حافظې ته د ذهن ته د حوصلې ته د جوړښت ته ډیره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کیږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي، هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کیږي.
نو بیا ولې بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګنه کوي، ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې، ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو، ولې نه اتفاق نه سره کوو. ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چپ کښېنه او غلی کښېنه، دا په دې معنی دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان مه غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي مه اخلئ، دا د دوی حق دی. لوبې کوه او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا یې نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي مه کښېنوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کښېننی، ماشوم د غلي کښېناستو د پاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي. کله چې دی لوی شي دی به غلی کښېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کیږي چې کله دی لویږي دی به د هر چا غلام وي، دی به چاته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پرې وژني دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کښېنه او ته ویلو ته هیڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن ما جوړوي.
څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کیږي. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته ووایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
دا ډیره خبره ته پومند او پلرونو موږ تاسو چې کله غږی کوو د ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده اولین خوانځای دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واک دي د افغانانو مندې راټلې دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ ماشومان دې تاسې په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که ور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چې غما ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه ور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د ور ضرر ورته بیان کړو موږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شي ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا ور دی که ته تر دې حده ور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسې وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب او د سپي لقب او د احمق او د بې عقل او دا به در سره وکړم به در سره وکړم دا ورته وایست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت مارټې د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدئ ماشوم سره پرتله کوي دي نه ویلو که توانې ورته ووایاست ویلو ګټې ورته ووایاست موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی خا به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وای توان یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږیږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږیږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل درپېژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلي چې دغه ښکل لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د ګلانو رنګونه وګورئ د دې موږ تاسې عقل د وجود د وجود برخې وګورئ د په زرهاو په لکونو حیوانات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کی چې موږ تاسې رحم ولرو موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راوخلي وایي مه کوه مرداره ده که سپي ته یې ګوتې ور وړي وایي مه کوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهیږي پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره یې زده کړي له انسانانو سره به یې زده کړي خدای وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت لار ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انسانی سه ماشوم خو یو وخت لویی که ماشوم خو تل ماشوم نده تاسی خپل ازان سره فکر وکی در طول من در پلرونو در البته زوایم چه دا ماشوم که لوی شی که تاسی خبر خورد ور سره کری دوستانه اړیکی مو ور سره لرلی میناناکی اړیکی می ور سره اعتباری نو دا ماشوم که لوی شی لتاس سره بدغه سی اړیکی ساتی خو که تاسی زور زیاتای ور سره کری سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زورور پیګنلې وی وخت تاسې سپینګیری کیږي تل دغه سې زورور نه پاتې کیږي ماشوم مو زورور کیږي نو آیا تاسې وړئ چې ماشوم دغه سې برخورد در سره وکي نو په درنښت سره هیله د ماشومان سره زور زیاتای د کبر یا د دبدبی اړیکې دا ځای نه نیسی دا یو وخت لمن د سیسه کدا ماشوم هم لوی کی پر خپل کو باندې د ریګ دبدباز دکې د بیا په نور باندې اسمای نو ما کوي نو پیغمبر دغه سې ویلې دي نو پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغه سې اړیکې ساتلې نو ماشومان ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینه ناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي پوهیږي بلکې زر چنده زیات لمغو تاسو ته د مینې پر جواب باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغه سپک متلونه د موږ په ټولنه کې کوي وایي چې ادب نه یالته ادب نه د ډار خو د ادب رکشي ځکه کله ډار له منځه ولاړی نو ادب هم ورسره ځي دغه سي ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینې ادب به وي نو مینه خو ده مینه خو باید وي مینه خو چې نه د انسان ژوندی نشي پاتې کېدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده دا هیڅ ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شي ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردی وروزه ځان ته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښه امسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات چې مینه درسره وکړي حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي
ډېره مننه رنگیزه جانې ستاسو خبرې جالبې وې په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینانه کړی چې پر آینده کې دوی ماشوم مینانه کړ لوی سي یو سالم چاپریال په دې ډول رامنځته سي او په کورنۍ کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمي کورنۍ رامنځته سي مننه ستاسو نه
په هم دې هیله ډیره زیاته مننه دې مینې په هیله
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري کالای څه مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي مکنا دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نکه په ساته رات جوړ نکه په ساته شناخته شکول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني چنار دی جوانی دای بچا را سر وکی راز سوچ جی پل ماندکی
ده سنگ اوسا